Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ ولرئ. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1292 لمریز کال د سنبلې نوبلۍ نېټه چې د 2014 میلادي کال د اگست له 23 سره برابر ده. د دې خبری مجلې په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې جمهوری ریاست وایي هند افغانستان د امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړه کولو د لازمي مرستې ټینګار کړی دی. په ناامنو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له تازه بدلونونو خبرې گئی، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارډونه ترلاسه کړي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان تیار کړي. د افغان ولسمشر دوی مرستیال وی هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دي اجازه ورکړي څو له کوم ځنډ پرته وروسته ادعاوې وڅېړي چې د هېواد په کورنۍ جګړه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي او که نه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارتونه واخلي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان چمتو کړي. ولسمشر کرزی په خپله 15 ورځنۍ راډیو وینا کې ویل د انتخاباتو پروسه هغه وخت بریالی کېدای شي چې په شرایطو برابر ټول افغانان پکې ګډون وکړي.
د انتخاباتو پروسه هغه وخت کامیابه کېږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رای ورکولو قانوني سین پوره کړی وي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو موږ باید دا خبره هېره نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخابات کې برخه.
ښاغلي کرزی د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات په هیواد کې د ثبات د ټینګښت یوه لار بللې ده. د افغانستان د ولسمشر دوی مرستیال وایي هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. عبدالکریم خلیلي چې پرون یې د هند تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان او د سیمې هیوادونه هیله مند دي چې پاکستان به په دې پروسه کې جوت نقش ولوبوي.
ما تشکر میکنم از موضع بسیار دوستانه هند که از این موضع گیری و از این موضع
دیوی ده هند دوستانه در از مننه کوچه ده افغانستان ده موقف ملاتر که وی و پده باور ده چه سوله به حق وقت اصول سرسم پر مغزی چه مشری افغانان او افغان دولت وکلی. دو طول هوادونو هیله داده چه پاکستان ده سوله پا مسئله که برچسته او بهتر نقش رو بوی. هیله ده پاکستان ده افغان ملت او ده سیمی ده هوادونو ده هیله تا جدی پا مکلی. د سولې هڅې وروسته هغې ټاکنې شوې چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید انتقاد وکړ او دغه دفتر څه موده مخکې د موقت ډول لپاره وتړل شو. ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره پاکستان ته د خپل کېدونکي سفر په اړه خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې حامد کرزی او ملک عبدالله پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کېدونکي سفر پر اهمیت او د افغانستان او پاکستان لپاره د دې سفر د نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د 14 ملکیانو په ډلیزې وژنې تورن دی بخښنه وغوښته. رابرټ بیلز چې پرون یې د واشنگټن ایالت په یو اډه کې د سزا اورمې غونډې ته خبرې کولې ویل دغه عامه وژنه بزدلانه عمل و. نهه دېرش کلن بیلز ویل له هغو کسانو بخښنه غواړي چې د تېر میلادي کال په مارچ کې د ډلیزې وژنې له کبله د کورنۍ غړي ورڅخه واخیستل شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دي اجازه ورکړي څو له کوم ځنډ پرته وروسته ادعاوې وڅېړي چې د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي که څنګه. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون ویل چې بان کې مون د سوریې له حکومت څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو کوڅارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه ساحه وګوري چې ادعا کېږي د کیمیاوي وسلو حمله پکې شوې ده. د دغه راز د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو د چارو عالي استازي میرمن انجیلا کین ته سپارښتنه وکړه چې دمشق ته سفر وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی پرون په واشنگټن کې ویل له خپلو منابعو په استفادې غواړي په سوریه کې حقایق معلوم کړي.
We are doing everything possible to use our resources.
موږ په نړۍ کې له خپلو همکارانو سره د همکارۍ په ګډون له خپلو منابعو په استفادې تر وسه وسه هڅه کوو چې په ساحه کې حقایق په ژوره توګه ځان ته معلوم کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په بېطرفه او بېډنې توګه د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د څېړنې ملاتړ وکړ، خو وینه ویل چې دغه کار د ملګرو ملتونو د هغو متخصصانو لخوا وشي چې دا مهال په سوریه کې دي. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له زندان څخه آزاد او د قاهرې یو پوځي روغتون ته انتقال شو. وروسته تر هغې چې پرون وختي د مصر یو څارنوال د مبارک د خوشي کېدو امر وکړ، دی د قاهرې له توره زندان څخه په یو څرخي الوتکه کې انتقال شو. 15 کلن مبارک د 2011 میلادي کال اپریل راهیسې د پاڅونونو په نتیجه کې تر بې واکه کېدو وروسته په زندان کې و. د قاهرې یو محکمې د چهارشنبې په ورځ په مشروط ډول د مبارک د خوشي کېدو حکم ورکړ. پر مبارک د اداري فساد او دا تور پورې و چې له دولتي کمپنیو ډالۍ اخیستې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل کچېرې اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي، د روسیې د ګمرکونو اتحادیه بلاروس او قزاقستان به اړوي چې پر حفاظتي اقداماتو غور وکړي. پوتین پرون دغه راز ویل، ټاکل شوی د اوکراین یو هیات بله اونۍ مسکو ته ورشي چې د اوکراین د دې ممکنه لاسلیک کېدونکي تړون پر عواقبو خبرې وکړي. دوستانو، تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د جمهور ریاست دویم مرستیال وی هند په خپل له هندي مقامات سره کتنه کې د هغوی ژمنه ترلاسه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به لازمه مرسته کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2019 ولسوالیو څخه یې اوس په 3 ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د لوملیکنې مرکزونه پرانستي دي.
او دوهم پړاو کې 390 مراکز پرانیستې دي او 9 مراکز د امنیتي تهدیداتو او مشکلاتو له کبله بلنۍ کوونکي شکایت کوي.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ دوهم پړاو سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې پیل شوې او د ژوند رنګونه د خبری مجله په پای کې.
زونه می سب زده کړی دا چې د ټوې ما د تاسو هغه د جامه دې یا ته یو څوک یې نه.
دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې اجازه ورکړي چې د کیمیاوي وسلو د روسي برید د ادعا په اړه تحقیقات وکړي. په روانه خبري مجله کې دوستانو په دې اړه مفصل رپورټ اوري. اوس هم هند ته د ولسمشر د دوهم مرستیال د سفر موضوع. د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال چې د هند له درې ورځني سفر څخه راستون شوی وای، هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. کریم خلیلی چې پرون کابل ته له رسنیو سره سمې له رسنیو سره خبرې کولې وویل، هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې همکاري وکړي. په دې اړه سلیم احمد صالح رپورټ لري.
د ولسمشر دویم مرستیال پرون نه وخت له رسنیو سره په خبرو کې هند تخپل سفر له لاسته راوړنو ډاکو باله او یې ویل هندي چارواکو په زیاتو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. کریم خلیلی وایي هند د نورو مسایلو ترڅنګ ومنله چې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به له خپلو شرایطو سره سم تر خپل وسه همکاري کوي. دوی لکه مخکې چې ډاډ راکړی و بیا اطمینان راکړ چې تر خپل وسبه د افغانانو په خدمت کې وي، د افغان امنیتي ارګانونو په تجهیز او غښتلتیا کې به همکاري کوي. دوی د تجهیزاتو یادونه هم وکړه. په عام ډول یې خپل امادګي وښوده چې د خپلو امکاناتو او توان تر حده به له خپلو شرایطو سره سم راسره همکاري کوي. خو ښاغلی خلیلی ونه ویل چې هند به په مشخص ډول د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې کوم کارونه کوي او شرایط څه دي. د ښاغلی خلیلی په وینا له هندي چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانې پروسې په اړه هم خبرې کړې دي. دا هیله وشوده چې په دې پروسه کې به پاکستان په پوره صداقت سره یو برجسته رول ولوبوي. هند او پاکستان چې دوه رقیب هیوادونه دي، د افغانستان په مسله کې هم ځینې اختلافات لري. هر هیواد هڅه کوي په افغانستان کې د مقابل لوري د نفوذ مخه ونیسي. د ولسمشر دویم مرستیال په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی را روانه اونۍ افغان ولسمشر حمید کرزی پاکستان ته ولاړ شي. د سولې علي شوراوي ولسمشر کرزی به له پاکستاني چارواکو د ځینو طالب مشرانو خوشی کېدل او د سولې په مسله کې د دې هیواد جدي همکاري وغواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې د پاکستان له زندانونو د طالب مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو خوشی کېدل به د سولې لروانی پروسې سره مرسته وکړي. لکه چې په پاکستان کې نوی حکومت وخت رسیدلی، دا به پاکستان ته د ولسمشر کرزی لومړی سفر وي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف ولسمشر کرزی ته د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه.
د صالح محمد صالح په رپورت کې مو واوریدل چې د ولسمشر دوم مرستیال چې د هند له درې ورځني سفر څخه راستون شوی، وايي هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه.
خبری مجله اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دولسونو امن ولسوالیو څخه اوس په درې ولسوالیو کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ د لوګر، ازره، د نورستان منډول او د پکتیکا ګیان ولسوالۍ دي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د نوملیکنې له پیل نه تر اوسه تقریبا 450,000 څخه ډېر کسانو د نوملیکنې کارتونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبای په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د درې ولسوالیو په شان چې تازه پکې د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شول، په پاتې نورو ولسوالیو کې هم د دغو مرکزونو پرانستل کېدو ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د نوملیکنې پروسه په ښه توګه پر مخ ځي، خو نه ولسوالۍ لا هم له دې بهیره بې برخې دي.
پړاو کې 390 مراکز پرانیستې دي او 9 مراکز د امنیتي تهدیداتو او مشکلاتو له کبله موږ نه تولیدل شي. دغه دوهم مرحله کې چې موږ مراکز په پام کې نیولو ول، په پښتنه شنې تر اوسه پورې هم نه دي پرانیستې. یوازې د ښځو په برخه کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل کړ او په هرې ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز پرانیسته. ښاغلی نور وویل چې د نوملیکنې د پروسې له پیل څخه تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېرو کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي، چې له دې جملې څخه له 100,000 زیاتې ښځې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې اوس په هیواد کې د نوملیکنې ټول 390 مرکزونه موجود دي. په عین حال کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسولین هم وایي چې د خلکو د ګډون له پلوه د پروسه ښه پر مخ ځي. خو د دې بنیاد رئیس جانداد سپینغر آزاد رادیو ته وویل چې د نوملیکنې په پروسه کې ځینې ګډوډۍ روانې دي او په یو شمېر سیمو نامنې د دې پروسې لپاره یو لوی ستونزه ده.
اما زمونږ تجربه د اول مرحله نه ښایي چې امنیتي ادارات که جدیت باندې توجه ونه کړي، شاید ځینې محلات مسونه نکشي او د نوملیکنې نه کسان پاتې شي. تخلفونه د قوانینو لکه د ماشومانو ثبتول، پر ځینې ولسوالیو کې د لیست په اساس کارتونه توزیع کول د خزینو ته، یا محلات د شپې د خوانه صحیح شکل باندې خوندي نه وي. دا هغه موارد دي چې په دویم مرحله کې کمیسیون دې ته ډېره توجه ونه کړي، دقت ونه کړي، کنټرول ونه کړي، بیا د انتخابات پورس کولای شي چې دا نور تخلفات زمينه برابر کړي.
له بلې خوا امنیتي ارګانونه په ځنګړي ډول د کورنۍ او چارو وزارت په کراتو ویلي چې هڅه کوي د انتخاب تو تر سره کېدو پورې د ټولو ولسوالیو امنیت تضمین کړي. په خو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې یوازې په سلورو ولسوالیو کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته ستونزې موجود دي. خو د چارواکو له ژمنو سره سره ځینې کتونکي په روانو امنیتي شرایطو کې د انتخاباتو تر سره کول دولت ته یو لوی چیلنج بولي. تمه ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه تر سره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او دوستانو کا انټرنیټ ته رسائل لرئ، نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې په مستقیم ډول ووري. په اف ام 100.5 صفه بیا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شئ. او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو او وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارډونه ترلاسه کړي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته ځان تیار کړي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وی هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا سره پاکستان ته د خپل کیدونکو سفر په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په ډلې وژنه تورن شوی دی بخښنه وغوښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو پړوونکو ته په دمشق کې د اجازه ورکړي چې له کوم ځنډ پرته هغه وروستۍ ادعاوې وڅېړي چې د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پړ شوي دي. دا مصر په خونه ولسمشر حسنی مبارک له زندان څخه آزاد او پرون د قاهرې یو پوځي روغتون ته انتقال شو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل کچېرې اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي، د روسیې د ګمرکونو اتحادیه بیلاروس او قزاقستان به اړوي چې پر حفاظتي اقداماتو غور وکړي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان کې د هند پانګونې په اړه ځینې مطالق خپر کړي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته احمد شیبر کتن لري.
د هند ورځپاڼه د هندو لیکي افغانستان موافقه کړې ده چې د حاجي ګک د اوسپنو د کان پروژه په څو مرحلو کې بشپړه شي. د هندو ورځپاڼه په نوې ډیلي کې د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی په وینا څرګندوي چې افغان لوري د دغه کان د بشپړې موافقې په اړه له هندي لوري سره خبرې سرته رسولې. د افغانستان د قانونو وزیر زیاته کړه چې د سیل په نوم هندي کمپنۍ افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې خپلې ژمنې به پر ځای کړي، خو په څو مرحلو کې به دا کار وکړي. وروسته تر دې چې د حاجي ګک د کان په برخه کې له هندي لوري سره په 2011 کال کې تړون وشو، افغان لوري وویل پر دې کان به 10.8 میلیارد ډالر پانګونه وشي، څو هر کال 6.1 میلیون ټنه اوسپنه ترلاسه شي. د دې ترڅنګ به د 800 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا یوه فابریکه له حاجي ګک سره جوړه شي او یو شمېر نور تاسیسات به هم د اوسپنې د استخراج لپاره ودان شي. د هندو ورځپاڼې په باور وروسته بیا د حاجي ګک د کان په برخه کې پانګوالو دا خبر ورکړ چې هلته به د کال 1.25 میلیونه ټنه اوسپنه استخراجوي او د 120 میگاواټ برېښنا د تولید یوه فابریکه به جوړوي چې پر دې به 2.9 میلیارد ډالر مصرف شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې پانګوالو ویلي چې د اوسپنې د استخراج له اندازې سره به سم ورو ورو بیا خپله پانګونه زیاتوي او د 112 میلیارد ډالرو په اندازه پانګونه به د افغانستان پر اوسپنې وشي. د هند یوې بلې ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا د کرکټ مسله راخیستې ده چې په نړۍ کې پرې هند تر بل هر هېواد ډېره پانګونه کوي، خو د پنجشنبې په ورځ د دغه هېواد تر 23 کلنو د لږ عمره لوبغاړو کرکټ ټیم په سنګاپور کې له افغانستان سره لوبه بایلو ده. هندوستان ټایمز لیکي هند له افغانستانه په 28 منټو دا لوبه بایلو ده او افغانانو هندي لوبغاړي حیران کړل، خو د دې وړلو سربېره افغانستان له دې جامه ووت او هند په خپل ګروپ کې د مخکنیو زیاتو امتیازونو له کبله پاتې شو.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د لومړي ځل لپاره خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورو یو دفتر پرانستل شو. دغه دفتر د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ټولنې لخوا او د برتانیې د پراختیا ادارې په مرسته د پنځشنبې په ورځ افتتاح شو. کارپوهان وایي د افغانستان په څیر ټولنه کې چې د سواد سطح په کې کمه ده، ټیټه ده، د دارنګ دفترونو پرانستل ډیر ګټور دي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې ورو.
د بشری حقوقو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ټولنه وایي چې د افغانستان 90% وګړي حقوقي سلام مشورو ته اړتیا لري، خو دا مهال لدې مشورو به برخې دي. د ټولنې په همدې هدف د پنځم په ورځ کابل خاریانو ته د وړیا حقوقي سلام مشورو دفتر پرانسته. د دې ټولنې مشر نورالحق نسیمی خبريالانو ته وویل چې د دې دفتر ل پرانستل کېدو سره به په حقوقي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي او صحي برخو کې د افغانانو د عامه پوهاوي کچا زیاته شي.
د دې مشورتي دفتر ل پرانستل کېدو څخه هدف دا دی چې خلک په خپل لومړنیو حقوقو خبر شي. متاسفانه چې د ټولنیزو تعصبونو او بې سوادۍ له امله ډیر خلک له خپل حقونو نه خبر دي او نه پوهیږي چې څنګه خپل ژغ پورته کړي او خپل حق وغواړي.
نو مولي زیاته کړه چې د کابل له دفتر سره سم په بغلان کې هم ورته مشورتي دفتر پرانستل شوی دی. دغه دفتر به اړو کسانو ته د مسلکي کارموندنې، بیکوری، مالیه، عریضه لیکلو او حق غوښتلو په برخه کې سلا مشورې ورکوي. د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي هڅه به وکړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې ورته دفترونه پرانیزي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې ډول دفترونو پرانیستل د عامو افغانانو د حقوقي پوهې په لوړولو کې ښه رول لوبوي. سمې درېی هم ورته نظر لري.
دغه ادارې چې ډېر ملاتړي لري کولی سي په ټولنه کې ګټور کار وکړي. دوی کولی سي د قانون پوهنې، د فرهنګ په غښتلتیا، مدني ټولنو او د ښاري ژوند د حقونو د پیژندلو په برخه کې ګټور کارونه وکړي.
عام خلک هم د دې دفتر له پرانستل کېدو خوشاله دي او وایي که چېرې ښې او ګټورې مشورې ورکړي په ټولنه کې به یې مثبت اغېز ډېر ژر احساس شي. د محمد طارق او پروین په نوم دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اصلا مشکل زمون دا دی چې مونږ حقوقي مسایل باندې پوهېږو. اکثرا خلک د دې حقوقي مسایل ډېر لرې دي. د دې دپاره دا رقم دفترونه ډېر مفید دي، خصوصا ځوانانو دپاره، او دا رقم دفترونه چې واقعا کار وکړي، صحیح او مناسب مشوره دوی ته ورکړي، ډېر مناسب دفترونه ده.
پروین هستم، مسئله طب البیرونی.
بسم الله، پروین دی د البیرونی د طب مسئله یم. دا ټولو ته ګټور دی، په ځانګړې توګه هغه ښځو ته چې په وړاندې ظلم کېږي. هغه میرمنې کولی شي دلته مراجعه وکړي چې ملاتړ نه لري،
خانمایي که پشتیبان ندارن.
افغانانو ته د حقوقي مشورو ورکول که څه هم په هیواد کې یو نوی ګام دی، خو که خلک له خپلو اساسي حقونو خبر شي، د تاوتریخوالي او فساد کچه به هم تر یوه حده راکمه شي. کارپوهان وایي چې دغسې دفترونه باید په رسنیو کې خپل تبلیغات زیات کړي، تر څو د بشري حقونو په برخه کې زیانمن شوي خلک یې په ارزښت پوه شي او مراجعه ورته وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شریف
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې سکلي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د غوره لیگ دوهم پړاو سیالۍ د پنځشنبه پر ورځ په کابل ښار کې پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په یو خبري غونډه کې چې د غلیګ د پرانسلو په خاطر جوړ شو، وویل چې دغه سیالۍ په هر اونۍ کې دوه ځلې د پنځشنبه او جمعې پر ورځ ترسره کیږي. تیر کال هم د افغانستان د غوره لیگ سیالۍ وشوه چې طوفان هری رود فوټبال لوبډلې لومړی مقام او سیمرخ پکې دوهم مقام وګټه. نور د محمد وایس سمیم په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ لومړی لوبه د پنځشنبه په ورځ د طوفان هری رود او سپین غر بازانو لوبډلو ترمنځ وشوه. په دغه لوبه کې طوفان هری رود چې تیر کال یې د تلولۍ لقب ګټلی و، 15-0 پر وړاندې سپین غر بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې سږ کال د فوټبال د غوره لیگ لوبغاړو د ټاکلو بهیر د تیر کال په پرتله د معیار او همدارنګه د لوبغاړو د وړتیاو له مخې ترسره شه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مربي یوسف کارګر:
موږ د ټاکلو بهیر په معیاري ډول د وړتیا له مخې او همدارنګه د فزیکي، تخنیکي او تکتیکي پلوه چې لوبغاړو وړتیا لرله ترسره کړ، او لوبغاړي د زونونو په لوبډلو کې جذب شول.
ښاغلي کارګر، د دا ډول سیالیو د ترسره کېدو هدف د فوټبال پیاوړتیا او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړیتوب لپاره د غوره څیرو ټاکل وبلل. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د وخت د فوټبال ملي لوبډلې وغړي میا کارګر د دا ډول لوبو ترسره کېدل د فوټبال پیاوړتیا لپاره ګټور بولي.
دا هر مسابقه کې جوړیږي د محبت لپاره جوړیږي. دا یو کبوتر دی د سولې لپاره دی، د محبت لپاره دی. زه د سپینګیری سره خبرې کوم کې دا یو محبت ای پاکی دی، د پاکی سره لوبه وکړي، ان شاء الله نتیجه ورکړي.
د افغانستان د فوټبال په غوره لیگ کې د هیواد له تو زونونو څخه اته لوبډلې سره سیالي کوي او دا لوبې به د دوه میاشتو پورې دوام ومومي. تیر کال هم د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي وشو چې طوفان هری رود لوبډلې لومړی او سیمرغ البرز دویم مقام وګاټه. د ورزش برخې کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول کورنیو سیالیو ترسره کول د فوټبال لوبغاړو روحیې په پیاوړي کولو کې مثبت رول لري.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې د اجازه ورکړي چې د کیمیاوي وسلو د روسي برید ادعا وڅېړي. د سوریې د دولت مخالفانو وایي د چهارشنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو په برید کې له 500 زیات کسان وشل شوي دي. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د کارونې ادعا نه مني. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګه رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یو وایند پرون ویل چې بان کی مون د سوریې حکومت څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي څو هغه ساحه وګوري چې ادعا کیږي د کیمیاوي وسلو حمله پکې شوی ده. ملګرو ملتونو دغه راز د دې ادارې د بي وسلې کولو د چارو عالی استازي میرمن انجلا کین ته سپارښتنه وکړه چې د مشق ته سفر وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند جنساکی پرون په واشنگټن کې ویل د امریکا حکومت له هرې ممکنه لارې هڅه کوي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه حقایق ځانته معلوم کړي. دا مهال موږ نسو کولی د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه په قطعي ډول حکم وکړو. له کله چې وړمه ورځ دغه پیښه شوې موږ د ورځې پر هره دقیقه تمرکز کړی. موږ تر خپل وسه له هرې ممکنه لارې هڅه کوو حقایق ځانته معلوم کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په بیطرفانه او بیړني ډول په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید پاړه د څېړنې ملاتړ وکړ، خو یې نه ویل چې دغه کار دی د ملګرو ملتونو د هغو متخصصانو لخوا وسی چې د محل په سوریه کې دي. د سوریې د ولسمشر اسد مخالفانو ویلي چې دمشق ته نږدې د چهارشنبه په ورځ دغه برید له 500 نیولې تر 1000 پورې کسان وژلي دي. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو کارول رد کړی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس راپور ورکړ چې د سوریې دولتي ځواکونو پرون د دمشق په ختیځ کې خپل بریدونه شدید کړل. د یغینو تر کنټرول لاندې سیمې بمباري کړې چې د اپوزیشن په وینا په دې ځای کې د رژیم لخوا وړم ورځ د کیمیاوي وسلو په برید کې شاوخوا زر کسان ووژل شول. امریکا، بریتانیا او فرانسې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو هغو متخصصانو ته چې دا مهال په سوریه کې دي باید اجازه ورکړل شي چې دغه ساحه وګوري.
د ژوند رنگونه
نوم دته ده؟
نوم پاوزیا.
ډیر ښه، څومره وخت کیږي چې د کورس کې درس وایې؟
درې میاشتې کیږي چې درس وایې.
درس له کوم ځای نه شروع کړ؟
اول سر نه مې شروع کړ، تر نیمای به رسیدلې. اول کې مې عربي ته مې ویلي او دا درې مې ویلي.
اوس کتاب له مخې لوستلې سي؟
هو.
ته ویل ولې یو ځای وګورم څومره زده کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خانه جمشید پاک است.
ښه نور
پسنده ثروت است.
څنګه راغلی دی کورس ته؟ چا خبره کړې چې دلته د سواد ورخودل کیږي او تر راسې دلته درس وایي؟
دلته موږ ته استاد راغلی، موږ نمونه ولیکل، تر موږ ته لته راسې موږ تاسو ته درس درخو او علي بي تي درخو یو دوه درې درخو. موږ دلته راغلو، موږ ته په یو شي پوس په یو خط پوس لګ یو چی زده کو.
مخکې لته چې کورس ته نه وی راغلی شي دی نه اوس ده؟
هیڅ شي مې نه وی زیته نه مې مکتب لرخ نه ودلته چې وسره لوسي یو خط یو شي الیس زړه مې وایي چې خدا کتاب زده کما یو خط ولیکای سم یو چی څوکره ته وی الیس.
ته خو عمر دې دمر نه ده مکتب کې نه شامل کړی؟
نه نه، ما به مکتب یې لرم، دم دغلطه اوس مکتب وای.
ولې چې وړه مکتب کې شامل نه کړی؟
یم غری و نه ورکه نه نه داخل کړی اوس نه وای.
چې ری وی
ورکه یې سم ورکه یې سم د ته زم دغلطه کابل کې ورکه یې دی سم.
مکتب کې نه چې ولې خای کورس ته څنګه پریګری
کور ته هم دلته کال ته راځي راتن دلته وای.
یو استاد چې درس درکې تاسو زده کولای شئ؟
استاد د څه درس سره کوي؟ د څه کوي زده کوي؟ نور دا حساب سره کوي؟ شي سره کوي؟ زده کوي
حساب دې څومره زده کړی؟
څونه می حساب زده کړی دا دته ما دلته اوس هغه دي جامه دي یاته یو څوکيږي نه دوه او اته څوکيږي لس
لدی حساب نه دي دلته زده کړی اوس په خپل ځون کې مستفاده ترې کولای شي. څه د پدارت خوړلای؟
هر شی په در خوړلی چې په پوسې وي ما په یوشي پیسې پوسې په یوشي پوسې وي.
او په دې څه نه اوس د په حساب کې غلطی دي؟
هو نو په حساب نه پیدم. یو وخت کې هلته دکان ته تللی ما 500 روپۍ مې وړلې. ما لیدې 100 روپۍ کچالو راکا، 100 روپۍ مې بیرته راکا. نور چې مې ورته لیدې 100 روپۍ کچالو راکا، 500 روپۍ بیرته راکړي. بیرته مې ولې مال دا ماته شلګون راکا 500 روپۍ دی وخت. بیا دکاندار ویل وزم غلط سوې مې وخت. زه مې دې ګټو چې دلته مې حساب زده کړې چې یالته مرته کتل پیسې پوس منو مې بیا ته وشت. نه اشتا کې شي هغه کوي سمې چې یو لمبر وای پلان مې بل شي وای. هر څه وای لې سم. کارت وای. راتوي چې دا وای لې سم. یو په یو خاطر راوړي نورې لې سم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو ونیمه بجې شوې دي د نن ورځې دوهمه سحرنې خبری مجله درته